سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جدي تاسو قطع دیرری ته وګی اسمح کتر دی چې د خبرونه مطالب ته لاړ شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د منپکې موسوی چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتر اوړي. په تاسو کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2020 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وې. د موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا ساحې د هېواد په شپږو ولایتونو کې ثبت شوې دي او وایي دا هغه پرلپسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بین کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ 15 هېوادونه د قلمرونو د ځمکنۍ ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونو له تیر سو لسیزو رئیس تل د افغانانو ژوند ګواښي او په ترڅ کې د ماین پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول ودونه له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونه به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 ودونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله ترمنځ شوی ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبري ایجنسی ویل چې افغانستان له هغه ودونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی. د امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچا له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شوې دي چې د افغان غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم مشاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې دي. د بیان مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي. د اسرائیل د بارنوی چار وزیر وای چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جدون سار پرون خبرالن ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی. د ګرجستان په بلتون پالا سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو مترزنو هغه درې پلونه چې پلازمینه سخومی تزی بند کړی دي. مترزن له مسکو پلوی حکومت څخه غوړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوش کړي. دا فعالان سو روسی شرکتونو ته د بیرغونې د لوی پروژو د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیوه غړي استره تر لانجو وروسته د امنیت ادارې لخوا نیول شوي دي. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو په ونوي برید کې لکتر لګه 14 کسان وژل شوي دي. د ناصر روغتون چارواکي وایي چې په خان یونس سیمه کې په یوه رستورانت د اسرائیلو بیگانه برید د 2 ماشومانو په ګډون لکتر لګي 14 کسان وژل او د الودا روغتون چارواکي وایي چې د نصیرات د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرائیلو بلې حمله وخته او د نارینه وژل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زمونږ له نړیوال نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صاحب چې ماینونه دي د ساحې صفه کې.
نن د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د مړینې سلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو ډاکټرانو اندېښنې
نه یوازې په مرکز کې حتی په ولایاتو کې هم په ځینو ولایاتو کې نرسانې او قابلیې د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمړي ځل لپاره سکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متیول حق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کنفرانس کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارادراتونو وروسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اتویشتمو، او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په د ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درنه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډېر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 15% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمي بدلون د نارینه او پرتله ښځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینه وو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی، او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د هله ټراست نوم د ماين پاکي یو موسوي چلم د افغانستان له 15 کیلومتره مربع ډیر زمکه کې ماينو نشته. دغه موسوي د نیوی راپور لمخې د غندز زمکه د افغانستان په شپږ شلایتونه کې په ماينونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. نور چسات پر راپور کې
د هلو ټرست په نوم د ماين پاکي برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د زمکې لاندې ماينونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماينونو د پوخلې زمکې اندازه ل 15 کیلومتره مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 350 کیلومتره مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې دغه اندازه زمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماينونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د زمکنیو ماينونو له خطرونو اغیزمن دي، او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماينونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلي چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري، او بیلابیلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماينونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماينونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړي. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماينونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مزمل چې 15 کال وړاندې په ماین چاودنه کې و په خبرې شوی ازادي راډیو ته ویل
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکی خپره ته لګول د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له سره ډیر په عذاب یو نو په افغانستان کې اوس هم مینونه شته دي زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې مینونه دي دا صحیح صفا کې تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل
لسم کال دی دواړه پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللې دي نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه م د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناخته یې ونډوال څوک پیدا کمه هغه مې خواته رسی نو پغه تهونه که زه دغه د لات څوک لرم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات ایم بوزیا
دا په داس حال کې د 14 کال د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلور ولسوالۍ ولډلې دوا په دریمه کې ناچاو دي توکي او مینو نشته او هر میاشت شپېته تنه چې ډیرې ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او مینونو لامل وژل کیږي یا هم معلولیږي
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
نن د نومبر 12 په لمن کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې سالورم تلین دی دایی د 23 کال د نومبر په 12 د لمن په مرکز لخکرګه کې د په موټر پسې د نخلو شوی بم چاودنه کې وژل شو د دې پیښې مسؤلیت چوانه خست خو کورنۍ عدالت غواړي
د شار پر عمومي سړک رنګا پر شنه هوار دي پولیسو د لشکرګا شار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسات مخته چې د شار اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړی دي
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول دغه وژن کې لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي درې دیرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12 د هلمند په لخکرګاه کې د موټر پورې د نخلول شوی بم په چاودنه کې ووژل شو د برید مسؤلیت چا ونه مانه خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغې ادارو ورګنونو څخه چې هغه د خبرې اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کړې د خطر دا مهال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی
د خبرې اعلانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې د افغانستان د خبرې اعلانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي
خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ و او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې د هلمند یوې اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو چې د زمشت هلمند خلکو ژغ به اوریدل او د غوښتنې به اوریدل او تر نړیوالو به رسولی تر حکومت او چارواکو به رسولی اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کیږي او موږ ډېر خوابد یو د هغه په مرګ سره اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دی ویاکوي چې په نشته رایساب دی چې په رښتینې معنا د هلمندیانو ږغ واوري د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړې دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې شل تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 60% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډېر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیروي ساعته
د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای ډی وایي چې په افغانستان کې د غالۍ د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. نور حال راپور کړو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ای ډی په افغانستان کې د غالۍ او د کلنۍ تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. د غیداری پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالۍ او د تولید اندازه ل 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداری دا هم ویلي چې د غالۍ او د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان له مخې د غالۍ اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې. خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې دوی په وړیا ډول له کمپنیو سره کار وکړ خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی. په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالۍ او بل اوبدونکو د چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالۍ او تولید زیات دی خو د ښځینه متشبثینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي اجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سکهال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمانه، شرطیپا او مزار شریف کی بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرنی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ روبه کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادر شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه روبو کې 550 متره او په 1401 کال کې ناویا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړې کېدل. اوسش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان ته لاړې صادر شوي دي.
د ښاغلي نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالۍ ډیر شیوادونو ته صادریږي. نوموړی وایي د دغه غالیو په اوبدلو کې نوي په سلو کې مېرمنې بوختې دي. غالۍ د افغانستان له مشهورو تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې اوبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دوه چنده زیات شوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغې وخت کې سږکال د تاوتریخوالي د دوام تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځینه او نارینه او ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو دوی په کار منفي اغېز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان د یو تازه راپور په خبرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11 د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي له پیښې وروسته د دغه روغتیایي مرکز کارکوونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وزلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې سوي، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څنګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. د دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیایي خدماتو رسولو لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډاکټر باندې کې زیاتره حالات کې خزینه ډاکټر نه وي.
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ناامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داور
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوکړه کړې. په ایران کې کشمیر خبري ایجنسیونو تازه راپور ورکړ چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورونا چار وزارت له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په راپور کې راغلي چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 سال شد ایران اومدیم.
وکاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، پختل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې وو. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی. د طالبانو له راتګ وروسته مې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورتی هایی که رد و مرز میکنند.
تر دی مخ که دی خراسان اردوی ولایات دی بهرنویات باو دفتر مشر ویلی و چه هر ورز لدو غارون پول چخد تر دریز رو دیر افغانان لدی هواد استل کیگی. ایرانی جارواک گوراندوی نکرده چه دی روان المریز کال تر پای بل ایران چخد شاوخوا 2 میلیون بیاسنا دا افغانان باسی. دی ملگرو ملتونو دی کدوالو دی علی کمشنره دی راپور لمخی دا محل پی ایران که اتا شاری 3 میلیون افغان کدوال میشت دی.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه د هالو ټراست په نوم د مین پاکي موسوي چې په افغانستان کې اوس مهال اغزاهي چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتر اوړي په داسې حال کې چې نږدې 2 کال مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحه 350 مربع کیلومتر وي. د موسی په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا ساحه د هیواد په شپږو ولایتونو کې ثبت شوې دي او د هغه پرله پسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بین کې د یادونه هم شوې چې اوس مهال د نړۍ شپېته هیوادونه قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوي کانفرنس پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونې به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د COP29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامسته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پرس خبري اژانس ویل چې افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون تر ټولو لږ امکانات لري. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس پاڼې په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د افغان غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیونه ډالر ته لوړه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر د خوانځي زکونکو او د پانتون ماسلان وای د یوې خود طالبان حکومت زکړې محدودې کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې لز دکونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګه د سخن کې لرل چې هغه هم مهربانه او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او د استادانو هم درلودل چې هغه ښه جدي وو ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی بلاسې نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له 3 کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د مسلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیری کو زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغه همصنفي ته ښکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ما تر دا نن ورځې پورې نه ایریږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من ورجونکو، یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به هم داسې لپامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څیر درس نشته. بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې هکله وایي:
دیکتاتوری استاد لري، بعض خلک دي، بعض استادان د فرندلی ماحول خوښيږي او د شاګردانو سره ډېر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډېر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد ده چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولی شي، وپوهې کړي هغه څه چې لري، د ښې ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډېر شاګرد سره نږدې، دا به ډېر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکوي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نه شي کوی په صنف کې، هغه څه چې غواړي نه شي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه وي د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي هغوی چې فارغ شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام ورکوو، مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به چې ولې مونږ ته سلام راکړ، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې د استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره هم دغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې وي، نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول ډېر ښه وي او ډېر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي، هغه موضوعات چې تل غواړي تې واخلي او هغه موضوعات چې غواړي تې ور ورسوي، ډېر په اسانه باندې کېږي. نو دا به ډېر ښه زما په نظر، او زما خپله ډېر زیات خوښېږي داسې ماحول، او زه ورته ډېر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه، زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي، همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغېږي بیا چې کار کوي، مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي، څومره دی به یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی.
په انګلیسي کې اصطلاح ده کنه، سلف کانفیډنس ورته وایي. نو اعتماد به نفس دی ډېر ښه اوسي. کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډېر فرندلی ډېر ښه هغه ولري، د دې هغه استعداد یې ځپل شوی نه وي، دا به خپل هغه شیان چې اخیستي ډېر ښه به نورو ته وړاندې کړي. نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محاصلې په دوران کې ډېر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی، نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یي دی به ښه سه پې پوهېږي، خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې. ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړي دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي، خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري، همیشه هغه که پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري، ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅکله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلې چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم. هغې جدیت کې مطمئن زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولا خو دې ته باید مونږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي، خو د دې تر څنګ مونږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو، لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. مونږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو، هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي، او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو، ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی، یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري، او د محصل هر ځای فرق کوي، هر محیط فرق کوي. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلی مخکې لاړ شئ، ولې په کابل کې څه موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنی هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري، نو تاسو ته واضح خبره مده ده چې هغه سن امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه، نو یو استاد خو بهتره تاسو معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخکله شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم اوسي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی؟ په خالي صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي، اول ته د دري ژبې درس وکړي، او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته. یعنی څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري، نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري، ولې جدیت او قاطعیت حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کمه دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري، اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي، او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري، نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خانه ماصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې ورته بندې کړې دي، د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران چې پر چا تیریږي، اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی. که سره کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایسته چې نه، بل خو حتمن ارمان کې سکه چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی، او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره. هغه دوره کې هم استادان ځینې ښې ځینې بېداره کمې چې ټول اصولي او اساسي مخته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخته ځي د هغه سه بیا ډېر عکس نسی کولی، ډېر درس نسی ځینې زده کولی. چې دوستانه یا فرینډلي مخته درسره ځي هغه بیا درس همشه درس په شوق او په ذوق ورته ورځي. مکتب پوهنتون ته درس ورسره وایي، ناسته ولاړ هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضري وکړې یا پوهنتون ته ولاړ نسی، حتمن د هغه کس په درس پسې د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړی.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی. هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې مخه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستئ؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاده وه، هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پر خپل مقام لري او دغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایې هغه بیا څوک خپله درکولی سي. اول دې تاسو سي تاسو د خپل مسلک کې یاز، هغه چا چې تا ته ښوونه درکړې ده، د ستا مسلک یې تا ته در زده کړی دی، چې ته یو ښه کار وکړې پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې موږ هم دغه رقم یو. موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړیږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم. یعنی هم به ما ته ثواب را رسیږي، هم زما استاد ته ثواب رسیږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړی دی، ما مریض ته یو څه ورکړی دی چې هغه صحت
په پیدا کړی دی. لیکن مریض بیا په دې ماته دعا کوي ځکه چې هغه زما د لاسه یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتماً څوک خپل استاد او خپل هغه ملګري چې د ملګري په صفت در سره کوم استادان هغه ټول در مس کوي، بیا په خاص چې څه در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوځي نو دوی ډېر په قاري ډېر جدي برخورد کوي. څه فکر کوي دوی خپله ولې داسې کوي؟ تاسو څه درک کړي دي؟
داسې دی، هر څو خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي. نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي، کېدای سي دوی د هغه خپل د استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ سوي چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کوي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بې یادس دی. د استاد باید قدر او ارزښت وسي، په هر حالت کې هغه تاته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي هغه فکر کوي چې د دغه کوم تعلیمي دوره چې ده دا ټوله که چېرې په جدي مخته ولاړ سي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل محصلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي، په جدیتوب سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دوغنده کار دی د دوی دا نور که د دوی جدي برخورد کنه یې هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی دا محصل یا شاګرد زده کړه نسی کوي، ځینې د جدي استادانو څخه زده کړه نسی کوي. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی داسې تربیه ترلاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه ښه نه ده یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه دپاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډېر بهتره دی، هغه بیا ډېر شه تمامي جوړته.
رازو تاسو د زده کړې د وخت یو تجربه درنورو؟ هغه استاد چې ډېر صنف کې صمیمي و، دوستانه برخورد کاوه، فرندلی و، دغه په اکله راته وایي چې خپله به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ به اتمن ورتللې حاضرېدلې به.
زموږ یوه استاذه وه، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاذه سوه، بیا زموږ د بیولوژي استاذه سوه. او زه د هغې په نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاده ده او تر اوسه پورې زما سره سره ده. زموږ د ټولو سره یې ډېر فرینډلی برخورد کوي، ډېر دوستانه رفتار یې راسره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو یعنی موږ فارغه سول، زما استاذه واده سوه. چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم، پوهنتون کې محصله سوم، زما استاذ زما همصنفي سول بیرته. هغه استاذ مې تر دا اوسه پورې راسره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرو. او هغه استاذان چې زموږ سره یې ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللې یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استاذان پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېد دلیم. یو استاد می و د اسنا جان چې و د زمر د بیولوژي استاد او بیخي ش استاد و، او زه ویارم چې ماته دغه رقم استاد ولاړو، یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پوری دغه رقم ماته سم لار صحیح لار را شو دلته، او خدای دې هغه ته ش ژوند ورکړي. تر اوسه پوری زما هغه ارمان ده. او فاتس و زمر جو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وای، خو چې هرڅه و د مکتب دوران دا رقم چې حتمن کوه غواړي کوه نه غواړي، د شاګردۍ یا د مسلې پر چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي، ستا عمر که ډېرې کړدږي هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې آخري صنفونه و، یولسم دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي آخري مرحلې مو هم وې، وختونه مو هم و. داسې زموږ یو استاذ و، زموږ د الجبر استاذ هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه وه، هلته فاتحه، موږ نه وو خبر، د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوي. زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل. هغه زما تر دا نن ورځې پورې نه ایرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب، چې بیرته څوک خپل استاد ته جواب هم نسی ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه زندي زده کړه کوی سي، نه محصل زندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي، اغو زده کوونکو ته محصلینو ته تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نسی چې استاد عصبانی کی او استاد بالاخره یو ډیر تریخ چلند ونیسی؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بیرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسه راوړلو دپاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنی ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بیرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي. پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسي، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتې تا ته ولاړ دی خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسئ، ښه شاګرد اوسئ، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټوله دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د هغو استادانو په هکله به څه وایي چې په صنف کې د یوه یا دوو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلیږي، دسی استادانو ته به تاسو څه ووایه؟
شکر دی، موږ په ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړو. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق سته، نو د هغسې په هر شاګرد کې هم فرق سته، په هر محصل کې هم فرق سته، په هر استاد کې هم فرق سته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه د هغه محصلین، د هغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطره مکمل صرف، یعنی چا خبره وای د یوې سپږې دپاره پوره پوستین څوک نه سوځوي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو دپاره باید څوک داسې ون کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطره دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دی سم کې، هغه شاګرد دی سم کې، هغه د لارې ته برابر کې، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد د پاره دی مخته یوسي، نور محصلین نه، نور شاګردان نه. ځکه چې دغه شاګردان سبا ورځ کېدای سي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې، بیا نو د دوی سوای دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم، ستا سره بې تربیګي کوم، ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده. زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړي، یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړي؟ سبا ورځ دغه به دې سینیر یې، دغه به در باندې ولاړې، بیا څه کوې؟ څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري، څوک باید غلی ځای ته هم وګوري. خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري.
بله، د تاسو په خبرو کې لورای ښکار اسوله چې خپل ټول استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده. نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام په هکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو.
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړه ده. موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي. لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی، دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي. ټول عمر به احترام کوو، ټول عمر عمر به ارزښت ساتو او د هغه د وجه څخه دادی موږ دادی ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو. ما دغه ویل دی چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي، په خاصا حسنا جان خو زما بېحد ښه استاده هم وه، زما ښه استاده ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی خو لیکن ما په اسنا نه دي ورته ویل، ما بیرته په استاد ورته ویل، همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګری یو، ما ته اسنا ووایه مالیا ستاسې دپاره، ستاسې هغه مقام دی زما دپاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم، ته به زما استاد یې او زه به تا ته احترام قدر کوم.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله او ارامه ژوند ولرې.
مننه، خیر اوسئ، تاسې هم ښه.
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي، د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپله تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي.
د خپل تجربې پر اساس که زه تاسو ته ووایم، البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې، زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي، البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد او د زده کوونکي اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید زه څه زده کړم، یعنې هغه څه چې دا مثبت څه، یعنې که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې یو زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي، خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا منفی وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغیز لري، البته د دوی په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې، یعنی سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړیږي یو شخصیت جوړیږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په ښو بدو باندې پوه شي، نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي. تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې، البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بېلګه وړاندې کړم، کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړې دي، تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په هغه شخصیت باندې اغیزه کوي. ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغیزه کوي کړې ده. البته اوس هم یعنې تاسو ووایئ که ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې دي چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه، مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار و که ښه درس و که ښه اصول یا ښه کړه وړه و که نه. حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نه و، هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفی افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده، یعنی کوم موټیویشن کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده. یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نه خواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي، ځکه سبا ته لومړنی کسب مثال په ټولنه کې ملامتي هغه همدا ښوونکی ده. مسله یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنې کې یا کورنۍ کې کوي، دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دسې داسې شي، البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده، نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي.
دران دوستان دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
جہان میں سے پروا لاس کے لاس لرا مستاس تا پختانہ میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا
سمے دین سمے دنیا نہ غال رم نہ داستا پختن میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا سے رنگ رکھتا جس تالاس میں مسیحا ستا پختن میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلف پانا شفدے نکڑی سابا دانا شام درنا